اوریدونکو مشال ریډیو ته په خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 او دلته په پراګ کې د ماسپخین 1 بجه ده. نن د ګلرس او د 2011 میلادي کال د مارچ د میاشتې 8 نیټه ده. په دې خبري سات کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د پاکستان افغانستان لپاره خاص استازي مارک ګروسمن په اسلام آباد کې ویلي امریکا د پاکستان په مالی مسلو خبر ده او د دې سره سره یو شمیر نور ریپورټونه هم لرو. خو اول په امیر ساحل د تازه خبرونو سره
د مشال رادیو خبری سرټکی د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په لیبیا کې د بشري وضعیت د لیدلو لپاره یو ډله استوي. د افغانستان په ننګرهار کې دوه بمی چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او 19 ژوبل دي. او د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پر داسې مهال د افغانستان په ناڅاپي سفر تللی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچن دي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه په لیبیا کې د بشري حالت د جاج اخیستو لپاره خپلې وډله هلته استوي. په دې هیواد کې د معمر قذافي پلوي ځواکونو او د یاغیانو پر ترمنځ جګړه لانو رتو دیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د اردن پخوانی سفیر عبدالله الختیب لیبیا ته د خپل ځانګړي استازي په حیث نیمولی دی. تر دې مخکې بان کی مون د لیبیا د بهرنیو چارو له وزیر موسا کوسا سره په ټلیفون خبرې وکړې. بان کی مون غوښتنه کړې ده چې په لیبیا کې د پر عامو وګړو یو مخیز بریدونه ودروي. نوموړي دا خبرداری ورکړې دی چې هغه کسان چې له نړیوال قانونه سرغړونه کوي به عدالت ته راکش کړل شي. د بان کی مون څرګندونې پر داسې مهال راغلي چې تېره ورځ د معمر قذافي پلوي ځواکونو له یاغیانو د سیمو د واک ترلاسه کولو لپاره ټانکونه، راکټونه او جنگي هلیکاپټرې کارولې دي. افغان چارواکي وایي د ننګرهار په جلال آباد کې د دوو بمی بریدونو له کبله دوه کسان وژل شوي او 19 ژوبل دي. په ژوبلو شویو کې پولیسان هم شامل دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی وایي لومړۍ چاودنه د یوه جومات په مخه کې وشوه او چې کله پولیسان راغونډ شول نو بله چاودنه وشوه. د راپورونو تر مخې لومړی بمی برید په داسې وخت شوی چې په جومات کې حکومت پلوي ملایان په غونډه کې بوخت ول. تیره میاشت په جلال آباد کې یو لوی ترهګر برید شوی چې پکې 15 کسان وژل شوي او له 70 زیات ژوبل شوي ول. په دې پیښه کې ځانمرګو برید کوونکو په یوه بانک کې دننه خلک ووژل. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په ناڅاپي سفر د افغانستان پلازمینې کابل ته تللی دی. نوموړی په داسې وخت کې کابل ته تللی چې د افغانستان او ناټو ترمنځ د عامو وګړو پر وژنه اړیکې د کړکېچ ښکار دي. د مارچ په 2 نیټه د ناټو په الوتکو په بمبارۍ کې 9 ماشومان وژل شوي ول. له دې پیښې سره خلک زخت وپارېدل او په پلازمینې کابل کې 13 ورځ په زرګونو کسانو احتجاج وکړ. افغان ولسمشر حامد کرزي په دې هیواد کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پیټریس ته ویلي بخنه یې کافي نه ده او دا چې د عامو وګړو مرګ ژوبله نور هیڅ د منلو وړ نه ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی سفیر مارک ګروسمن په اسلام آباد کې دی او له پاکستاني چارواکو سره لیدلې دي. د استازي په ډول تر ټاکل کېدو وروسته د دې سیمې ته د مارک ګروسمن لومړی سفر دی. اوسمهال د پاکستان او امریکا اړیکې له کړکېچ سره مخامخ دي او د دې لامل د هغه امریکایي وګړي لانجه ده چې موده مخکې په لاهور کې دوه پاکستانیان وژلي ول. واشنگټن وایي دې سړي چې له راپورونو سره سم د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یو کارکوونکی دی د شوکمارو پر وړاندې د خپلې دفاع په توګه دا کار کړی دی او دا چې دا سړی سفارتي استثنا لري. پاکستان بیا وایي د دې امریکایي وګړي معامله په عدالت کې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر یانګ جیچی ویلي دي که امریکا پر تایوان د وسلو خرڅولو ته دوام ورکړي نو پرمختللي اړیکې له خطر سره مخامخېدای شي. د نړۍ د دوو تر ټولو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو امریکا او چین ترمنځ تر یو کال وروسته خراب اړیکې سم شوي دي. د دواړو هیوادونو اړیکې د بشري حقونو، تایوان، تیبت او له چین سره د امریکا د زیاتېدونکي تجارتي تاوان له کبله کړکېچن ول. د چین ولسمشر هو جنتاو په 13 جنوري کې د امریکا سفر هم کړی و. په بحرین کې په سلګونو شیعه مظاهره چیانو په پلازمینې ماناما کې د امریکا د سفارت مخې ته راغونډ شوي دي. احتجاج کوونکي وایي امریکا په دې هیواد کې د بدلون د کمپین هسې ملاتړ نه کوي لکه د تیونس او مصري ولسي پاڅونونو یې چې کړی و. احتجاج کوونکي په دې تکل دي چې پر واک د سنی پاچاهۍ زور کم کړي. بحرین د امریکا لپاره په ځانګړي ډول یو مهم هیواد دی ځکه چې دلته د امریکا د بحري ځواکونو اډه ده. دا اډه په سیمه کې د ایران د اغیز پر وړاندې د توازن رامنځته کولو په موخه کار کوي. په بحرین کې د فبروري له 14مې د سیاسي بدلونو لپاره لوی مظاهرې شوې دي. تیر ورځ د حکومت د ودانۍ مخې ته په زرګونو کسانو مظاهره وکړه. او د عراق په بصره ښار کې د یو بمی برید پر مهال لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او 12 ژوبل دي. رپورټونه وایي د بمی برید پر مهال د امریکایي پوځ یو موټر تیر شو او له دې بمی برید بچ شو او بیا یو بس د دغه برید ښکار شو. بل پرو د عراق په شمالي سیمه د کوردانو په سیمه کې د چارواکو د کوردانو د یوې آزاد راډیو دفتر تلاشي کړی ده. له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی ویلي په ګډه با د ترهګرۍ مقابله کوي.
دا هغه قوتونو مقابله کو چې کوم دی وخت کې پاکستان د امن او د استحکام خلاف فسادي شروع کې مصروف دی.
د پاکستان افغانستان لپاره خاص استازي مارک ګروسمن په اسلام آباد کې ویلي امریکا د پاکستان په مالی مسلو خبر ده.
I recognize this problem. Ambassador Muncher and I promised that we would do all we could to make sure that the gap.
په لیبیا کې حکومت دا وکړي یو شمیر خارونه د مخالفه ډلو د ولکې نه خلاص کړي او په پیښور کې خلک وایي دا خانه بند ده او دوی د پنشن اخیستلو په انتظار دي.
هلکه کیبل ټاکي کوي خو مخکې وکړي تاسو من ارسال جوړ کړو که بیا کیبل ټاک صحیح نه کړو بوکر چالو کړي نو خبره لا روږدای شو سبا پکې مونږ خل شو.
مشال سره یې واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په پیښور پریس کلب کې نوې ټاکل شوې غړو ته په خبرو کې وویل چې په سیمه کې د ترهګرۍ د نوغي وستلو لپاره د یو مسلسل کوشش ضرورت دی. د نوموړي په خبره حکومت یې په ترهګرۍ ضد جګړې کې تر څه حده پورې کامیاب شوی خو د پوره کامیابۍ لپاره به په کار وي چې په موجوده حکومتي پالیسۍ کې څه بدلون رانشي. په دې اړه د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دی چې تر خګره خلاف جنگ د پاره سیاسي سوچ او حکومتي اثر رسوخ نه پرتا یو نه ختمیدونکې ستړې پکار ده، ځکه چې دا نه صرف د یو سیاسي ګوند یا حکومت مسله ده بلکې د ټول قام او سیمې په شریک ستونزه ده. د پیښور پریس کلب نوې ټاکل شوې غړو ته د سوګند نرستو وزیر اعلی حیدر هوتی ویل چې د هغوی حکومت د تر خګره په ضد جنگ کې صحد پورې بریالي شوی خو په کمل توگا د غشخړه ختمېدو کې به نور هم کلونه لګي او کچره راتلونکو حکومتونو او سیاسي ګوندونو د ترهګرې خلاف جنگ جاری اون ساتلو نو د نقصان با ټول کام او سیمه توی هغه وای
دهشتګردې خلاف چې کوم ستړي راځي وخت کې او کوم د ریختې صورتحال دی دا غي بنیادی تقاضا اونډه کدا چې یو مسلسل جدوجہد موږ ته ضرورت دی او پدې کې پدې سیاسي اونرشپ چې کوم دی چې مونږه د دهشتګردې خلاف قسم ستړی کیږي چې اغه مونږ خپل ځان برخه کو دا غي مونږ سو ګرځو او په شریکه معنی د دې حالاتو مخنیوي وکړو او دا غي قوتونو مقابله وکړو چې کوم دی وخت کې پاکستان د امن او د استحکام خلاف فسادي شروع کې مصروف دی.
امیر حیدر هوتی وویل چې دوی د حکومت لوی کامیابی د ترخګرو اصلي مخ کام تخکارا کول د دوی خلاف یو احساس او بیداری پیدا کول او د دوی خلاف پولیس او نور امنیتی ځواکونو شمیره او وسایل زیاتول دی خو کچری راتلونکو حکومتونو یا سیاسي ګوندونو د غستړې جاری اون ساتله نو تر هغه به یو ځل بیا پسیمه کې خپل جړلې مضبوطی کړي
او نه صرف دا چې نن موږ دا کوشش وکړو بلکې دا ستړې به ترغې پورې جاری ساتل پکاري یو مسلسل ستړې به پکاري تر سو پورې چې په خېته کې په ټوله خېته کې چې پختونخوا صوبا قبایلی سیمه افغانستان چې سو پورې د ټولو قوتونو په تعاون او د شریک ستړې په نتیجه کې په دې خېته کې مکمل امن بحال شوی نه لري. د دې لپاره د دې دوه درې بنیادی خبرو ضرورت دی او دا ضرورت به در روان هغه وخت پوری چې تاسو پورې دا مسله مکمل طور حل شوی نه ده.
وزیر اعلی په خپل خبرو کې د ترهګرۍ خلاف د ځایی رسنو او خبريالانو د کردار ستاینه وکړه او وی ویل چې عام پولیس او حکومتي ادارو سره سره ترهګرو د پیښور پریس کلب او خبريالان هم په نه حقل خو بیا هم دوی خپل صحافتي فرایض نه رستنو شو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واوري.
هو، ورشه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای خاص استازي مارک روسمن په اسلام آباد کې د خپل لومړي سفر په مهال د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره لیده کاته کړی دی. په دغه خبرو کې د دواړو هیوادونو د تعلقاتو ترڅنګ د ترهګرۍ ضد په روانه مبارزه هم خبرې شوې دي. تفصیل د عالمزیب خان په دې رپورټ کې.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي مارک ګراسمن 13 ورځ اسلام آباد ته په خپل دورځنی دورې را رسیدو وروسته لومړی مرحله کې د پاکستان خزانه وزیر ډاکټر حفیظ شیخ سره لیدو کاته وکړو. دغه وخت پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون منټر او د دواړو هیوادونو یو شمیر نور چارواکي هم موجود وو. د غونډه کې ډاکټر حفیظ شیخ د مارک ګراسمن نه غوښتنه وکړه چې هغه په امریکا حکومت زور راوړي چې کوالیشن سپورت فند کې پاکستان ته ورکوونکي پیسې دې زر تر زره عملي کړي شي. د دا غونډې وروسته مارک ګراسمن مطبوعاتي ادارو سره د خبرو اترو په وخت وویل،
زه د مرکزي وزیر له طرفه د کولیشن سپورت فند په حق لا پورته شوی مسلې ملګرتیا کوم. دې لړکی مرکزي وزیر دا غوښتنه کړې چې پاکستان ته د زر تر زره دغه پیسې ملاو شي، ځکه دې لړکی ما مرکزي وزیر ته پوره پوره تم ورکړې ده چې دغه پیسې به د پاکستان له طرفه وړاندې شوي بلونو سره زر تر زره ادا کولې شي.
د مارک ګراسمن د پاکستان د دورځنی دورې او دلته د پاکستان اعلی چارواکو سره د ملاقاتونو په اړه چې کلمو د امریکا ایمبیسی ویان البرټو روډریګیز نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل،
مارک ګراسمن با د ولسمشر او وزیر اعظم په شمول د ټولو اعلی چارواکو سره لیدو کاته کوي او دغه ملاقاتونو کې با په دواړو خیز اړیکو او په خاص توګه په کولیشن سپورت فند خبرې اترې کولې شي، کوم چې 13 ورځ د خزانه وزیر حفیظ شیخ سره هم شوې دي. او تر سوچ د ریمن ډیویس په حق لا د خبرو اترو تعلق ته، نو دا معاملې به هم په دې ملاقاتونو کې راپورته کیږي. د دې سره سره هغه ټوله مسلې هم د دې ملاقاتونو اهمه برخې دي، کوم چې د دوانو ملکونو ترمنځ مهمه ګڼل شي.
د مارک ګراسمن پاکستان ته داړم باندې دوره ده. دا دوره څومره مهمه ده؟ د دفاعي او خارجي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ سات په جواب کې وایي،
کوم دی دا امریکا غه باندې پاکستان ته کوم دی روانه سره پیسې کوم دی نو ورکی پاکستان کوم بل نو ورلیږي هغه باندې ترازونه وغیرہ کوي، او د دې مقصد دا دی چې پاکستان باندې فشار اچ مخ خیال اوسم دا دی چې دی مکمل پیمنٹ نه کوي هغه رو رو کوي او مختلف چکم امریکني بیچ مارک سے ذات تعلق لري تاسو پر چاره حل کیږي نو هغه څه پیسې کوم دی نو پاکستان ته رواني. نو دا صحیح دا چې دیشي لوګون ته کې اغي پیسې ورکی کوم چې اوسه پورې انختی دي کدرې منډه بس مسله حل شو. خو بیا هم ګراسمن چې کوم دی نو زما خیال دی عمومي طور باندې هغه په فلحال خپل دغه ګوري چې پاکستان لیډرانو سره ملاقاتونه وکړي او دا غیر رائے چې کوم دی واخلي ځان په مسلو په کشالو باندې ځان کوي.
د یادونې وړ ده چې د کوالیشن سپورت فند په مت کې امریکا با پاکستان ته 2.5 ارب ډالر ورکوي. دې لړکی سح کال 1 ارب 60 کروڑ ډالر ورکوونکی دي، ولی تر دې دمه پاکستان 3.5 کروڑ ډالر ترلاسه کړی دي. عالمزیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف با د پاکستان په درې ورځنی دوران نن پاکستان ته رسیدلی دی. د خپل دورې پر مهال صدر رحمانوف با د صدر آصف علي زرداری او د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه علاوه د یو شمیر نورو اعلی چارواکو سره هم لیده کاته کوي. د صدر رحمانوف د دورې په اړه د اسلام آباد نه د احمد الله دا رپورټ اورو.
د تاجکستان صدر امام علی رحمانوف با نن د پاکستان په درې ورځنۍ دوره سرخار اسلام آباد ته رارسی. په پاکستان کې د تاجکستان سفارت خانه ویان حامد مشال ریډیو ته وویل چې صدر امام علی رحمانوف با د خپل دورې پر مهال د پاکستان اعلی چارواکو سره په سیمه کې د ترهګرۍ مخنیوي د چارو نه علاوه سیاحت شعبې ته وده ورکولو، دواړو ملکونو ترمنځ تجارت سیوا کولو، تعلیم، ترانسپورټ او د توانایي شعبې کې د مرستو په حق خبرې اترې کوي. حامد تکړه چې صدر رحمانوف با نن غرمه پاکستان ته رارسی او د روانې میاشتې په لسمه نیټه به واپس ملک ته ستنیږي.
امام علی رحمانوف باندن مسبخین د پاکستان په دیورزنی دوره اسلام آباد ته رارسی. پاکستان کې اسارتیا دوران هغو به د صدر آصف زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه علاوه د پاکستان نور اعلی چارواکو سره هم لیده کاته کوي. دغه وخت هغو به د پاکستان او تاجکستان ترمنځ دواړه خیزه تعلقاتو نه علاوه د دواړه ملکونو ترمنځ تجارت ته وده ورکولو او توانایي شعبه کې د مرستو په حق له هم خبرې اترې کوي. د خپل دورې پر مهال به صدر علی رحمانوف د پاکستان تاجکستان ګیس پایپ لاین په حق له هم خبرې اترې کوي. ولی په دې حق له زیات معلومات بعد پاکستان اعلی چارواکو سره د لیدو کاتو وروستو مخې ته راشي.
صدر آصف علي زرداري بعد تاجکستان صدر امام علي رحمانوف په درناوي کې نن د ماسخوتنې میلمستیا ورکوي چې په کې به وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه علاوه نور اعلی چارواکي هم ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن سبا په پاکستان کې د توهین رسالت قانون د بحثونو موضوع ده او زیاتره مذهبي ډلې په دې قانون د بدلونونو د غوښتنې مخالفت کوي. ځینې خلک بیا دا وایي چې د دې قانون غلط استعمال روان دی. د دې قانون د بدلولو او د استعمال په اړه زموږ همکار اسرار عالم مومن د مذهبي ګوندونو د مشرانو سره خبرې کړې. په دې رپورټ کې اورو.
په توهین رسالت قانون کې د بدلون په خبره د اقلیتي چارو وفاقي وزیر شهباز بټي او د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر ووژل شو. که څه هم نن سبا په پاکستان کې د توهین رسالت په قانون بحث روان دی، ولی مذهبي جماعتونه چې په دې قانون کې د بدلون سخت مخالفت کوي هم په یوه خوله نه دي. ځینې وایي چې دې قانون غلط استعمال کیږي او ځینې وایي چې نه. همدارنګه په دې اړه د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ګوند مشر مولانا فضل الرحمان مشال ریډیو ته وویل
دا 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 ټول خبر دې پر په نه خبر دې حقایق دې سره اس تعلق نشته. په پاکستان کې کدا څه واقعات شوې دي د مسلمانو خلاف بيخي کم واقعات دې حواله سره او بیا په دې د غلط استعمال لپاره باضابطه قوانین موجود دي او ډېر سخت قوانین موجود دي. په هغه کې موږ قانون تبدیلې ضرورت شته او بیا په تاسو ارزو کوي چې د وزارت قانون له طرف نه یو تفصیلي رائے هغه واغله وزیر اعظم ته هم پیښه شوه. وزیر اعظم اپروو کړل، هغه قبول کړل، دې اتفاق راغی چې په دغه قانون کې د هیڅ قسم تبدیلې ضرورت نشته.
مولانا فضل الرحمن وایي چې د قانون غلط استعمال نه کیږي، ولې د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي چې د قانون غلط استعمال کېدی شي او په کار راځي د مخنیوي لپاره عملی ګامونه پورته کړی شي.
بالکل، دې لپاره موږ تیار یو. موږ هم دا وایو چې اسلامي نظریاتي کونسل په ضابطې فوي چې دا بدلون راوستو سفارشات وسته دي پاتې دي. هغه حکومت نو هر حکومت نه پرویز مشرف او پیپلز پارټي او نواز شریف ټول حکومتونه له موږ مطالبه کړي دي چې تاسو راټولې پارلمنت کې پېښ کړي راغلي بدلونو کې په کار کې څه هو نه دی آماده. یو حکومت هم دا کار نه کوي او د دې کثیر او د دې قانون نه دا یو قانون غلط استعمال کړي. هغه د رکاو شو او د هغه رکاوونو لار
د جماعت اسلامی مشر پروفیسر ابراهیم وای چې نه یوازې د توهین رسالت قانون بلکې حکومت لره پکار دی چې د هر قانون د غلط استعمال د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي.
اسرار عالم وو او اوس راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. نیویارک ټایمز ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د ناصافي سفر په اړه لیکلي چې نوموړی به د دې سفر په مهال افغان ولسمشر حامد کرزي سره لیده کاته کوي او د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو د عمل جاج به اخلي. داود خټک.
د ورځپاڼې نیویارک ټایمز د یو راپور تر مخه د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن په یو ناصافي دوره افغانستان ته رسیدلی دی. د ورځپاڼې پر وینا رابرټ ګیټس په د افغان ولسمشر حامد کرزي سره لیده کاته کوي او د هغه امریکایي پوځیانو د شمیر جاج به اخلي چې ټاکلی شوی ده د جولای په میاشت کې له دغه هیواده وتل پیل کړي. په افغانستان کې میش د امریکایي پوځ د مشر جنرال ډیوډ پیټریاس سره د ملاقات ترڅنګ ښاغلی ګیټ په د امریکایي پوځیانو سره هم لیده کاته کوي. د امریکا د دفاع د وزیر اودا د سمبالولو وروسته افغانستان ته دا د خاغلی ګیټس دیارلسم سفر دی. د نیویارک ټایم ورځپاڼې پر وینا امریکایي ولسمشر باراک اوباما غواړي چې د جولای په میاشت کې له افغانستان څخه یو شمیر پوځیان بهر کړي. خاغلی اوباما له افغانستانه د پوځیانو د وستلو اعلان د 2009 کال په دسمبر کې کړی وو. همدغه وخت ولسمشر اوباما افغانستان ته د 150 نورو پوځیانو د لیګلو اعلان هم کړی وو چې دغه شان له دغه هیواد سره د امریکایي پوځ د وتلو د پیل مخکې امنیت ټینګ کړی شي. خاغلی ګیټس په داسې وخت د افغانستان سفر کوي چې افغان ولسمشر حامد کرزی د دغه هیواد په کونړ ولایت کې د امریکایي پوز په یو کاروای کې د 9 ماشومانو په وژنه غم او غوسه څرګنده کړی ده. د ورځپاڼې پر وینا افغانستان کې د امریکایي پوز کمانډانان د پوزونو د وستلو په اړه بیلابیل نظرونه لري. دغه کمانډانان وایي چې د هیواد په جنوبی ولایتونو لکه هلمند او کندهار کې امنیتي وضع ښه شوی ده، ولی په مشرقي او شمالي ولایتونو کې بیا حالات مخ په خرابېدو دي. د ورځپاڼې پر وینا دا وخت په افغانستان کې د امریکا 100,000 پوځیان موجود دي. خاغلی ګیټس به له افغانستان نه بیا جرمني ته ځي او له دغه ځایه به برسلس ته سفر کوي، چرته چې د ناټو هیوادونو د دفاع وزیران په لیبیا کې پر روانو حالاتو او له افغانستان څخه د امریکایي پوځ د وتلو په اړه یو غونډه کوي.
داود خټکو او اسرازو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز ته لیکوال او خبریال احمد رشید یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لیکوال لیکي پاکستان نن سبا په یو داسې ځای بدلیدونکی دی چیرې چې پوز وی خود هغوی ملک نوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ دغه مقاله لوستی او مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
مقاله لیکي چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د لژکیو د چارو د مرکزی وزیر شهباز بټي وژل کېده د سیاسي تشدد له شرمه ډک هغه عمل دی چې د پاکستان سخت دریځو ترسره کړ. د نوموړي وژل کېده له هغه دوه میاشتې وروسته ترسره سو چې د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر په همدې ښار کې د خپل ساتونکي پولیس افسر لخوا په ډزو ووژل سو. مقاله لیکي چې د دې دوو کسانو د وژل کېدو په اړه د پاکستاني حکومت دریځ نور هم شرموونکی دی او له دې څخه د دې امکان څرګندونه کیږي چې د پاکستان امنیتي ادارې اوس هم سخت دریځي د دې لپاره کاروي چې په سیمه کې د لویدیز د تګلارو د مخالفت هڅه وکړي. سلمان تاثیر ځکه ووژل سو چې هغه په پاکستان کې د ناموسي رسالت په قانون کې د بدلون په اړه په ډاګه خبرې کولې او شهباز بټي هم دې کار ته ځان وقف کړی وو. شهباز بټي څو میاشتې وړاندې د بی بی سی لپاره په یو ثبت کړي ویډیو کې ویلي وو چې دی به د ناموسي رسالت په قانون کې د بدلون لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. هغه په دې ویډیو کې ویلي وو چې تشدد کوونکي اروپکي کالدم تنظیمونه طالبان او القاعده غواړي چې خپل توندلارې فکر پر خلکو وتپي او هر څوک چې د دې کار مخالفت وکړي هغه ته دړکې ورکوي. خو د هغه په وینا ځکه وژل کېږم هم نو د خپلې ټولنې د حقوقو لپاره به کار کوم او له خپلو اصولو څخه به نه تیریږم. مقاله زیاتوي چې له پاپ څخه نیولې تر هیلری کلینټن او نیکولس سرکوزی پورې د نړۍ مشرانو چې په څنګه سخت ټکو د شهباز بټي د وژلو غندنه وکړه په خپل د پاکستان د حکومت لخوا داسې ونه سو. د پاکستان د پوز لخوا هم نه د سلمان تاثیر او نه هم د شهباز بټي د وژل کېدو په اړه د خفګان څرګندونه وسوه. د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی نه یوازې د سلمان تاثیر له کورنۍ سره د غمرازی اظهار ونه کړ، بلکې له بهرنیو سفیرانو سره په یو غونډه کې وویل چې د پاکستان په امنیتي ادارو کې داسې لوی شمېر عسکر شته چې له سلمان تاثیر سره نه بلکې له ممتاز قادری سره یې خواخوږي ده، کوم چا چې سلمان تاثیر وژلی و. مقاله زیاتوي چې د پاکستانی پوز لخوا د دې خاموشۍ تر شا هغه بدمرغه څه دي چې دا سخت دریځې ډلې په لسیزو د پاکستانی پوز او ISI په واک کې وې، دوی روزلې او وسلې ورکولې او په افغانستان او کشمیر کې ورڅخه کار اخیستی. خو په دې وروستیو کې دغه ډلې د پاکستانی پوز له واکه وتلې دي او اوس هغه څه کوي چې د دوی خپله خوښه وي. خو پوز پر دې سربیره د خپلو دې روزل سو کرغېړونو پر ضد په عملیاتو کې لمرست انکار کوي چې د پاکستان شاوخوا 2000 امنیتي عسکر یې وژلې دي. د دې پایله دا ده چې اوس په پاکستان کې یو ناوړه دوه مخي زلوبه روانه ده، د کوم لکه بل چې رامنځته شوی تاوتریخوالی شهباز بټي لمنځه یوړو. امنیتی ادارو د پاکستان تر ټولو خطرناک سختدریزه او کلدمه ډله لشکر طیبه بیا د لاهور کوڅو ته پریښی ده، کومې چې د 2008 کال د ممبئی په بریدونو کې لاس درلود او اوس د امریکایي وګړي ریمن ډیوس پر ضد هر ورځ په لاهور کې د امریکا د کونسلګری مخې ته مظاهره کوي. مقاله لیکي چې د داسې ډلو له پریښودلو څخه داسې ښکاري چې د پاکستان امنیتي ادارو ټولو سختدریزو ډلو ته په خاصه توګه هغو ته چې له عیسایانو څخه نفرت کوي دا اشاره ورکړې ده چې هغوی که هر څه کوي نو آزاد دي. دا ټوله کیسه د پاکستانی پوز او امریکا ترمنځ د پټ پټونې برخه ده. پاکستان غواړي چې په راتلونکي کې د امریکا لخوا له طالبانو سره ممکنه خبرې اترې په لاس کې واخلي، هغه ځکه چې پاکستان په کابل کې د خپلې خوشې حکومت لیدل غواړي او دوی نه غواړي چې هند په افغانستان کې مضبوط لاس ولري. مقاله لیکي چې تر اوسه امریکا پر خپل دریز ولاړ ښکاري او آیسای ته ویلي دي چې له ځینو طالبانو سره دی په غیر مستقیمه توګه خبرې اترې پیل کړي.
بوریوال کاکړ وو او اوس راځو یو بل رپورټ ته. ملګری ملتونه باب خپله یوه ډله لیبیا ته لیږي چې دا شان هلته د خلکو د حاله ځان خبر کړي، او د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون د دغه کار لپاره د اردن یو پخوانی وزیر عبدالعلی الختیب خپل خاص استازی ټاکلی دی. د تیر اتوار په ورځ تمام مرکزافي د ځواکونو او مخالفه ډلو ترمنځ په یو شمېر ښارونو کې نښتې هم رامنځته شوې چې د قذافي په لوه ځواکونه وایي یو شمېر برخې د مخالفه ډلو د ولکې نه خلاصې کړې دي. د لیبیا په روانو حالاتو د مشال د خبر مرکزي څانګې رپورټ ته اسرار عالم مومند ناورو.
د حکومت د دې بیان وروسته پرون د سرخار ترابلس په ګرینچو کې یو شمېر خلک د ولسمشر مومر قذافي سره د ملاتړ خودنې په لړ کې راټول شوي وو. د دې خوشحالي منځلو په اړه د قاهره پوهنتون یو استاد صدا سوای:
دا د ګټې وخت دی په لیبیا کې، او دغه رنګ تاسو کتلی شئ چې وروستۍ شپه او نن سهار په لیبیا کې د ګټې وخت دی، او دا ګټه د لیبیا د اولس ده، او تاسو چې کوم خلک وینئ دا په صحیح مانو کې د لیبیا خلک دي. په دې ریاست یا خار کې هیڅوک هم د قذافي مخالف نشته. موږ نن په ملګرو ملتونو کې ناس خلکو ته وایو چې اوس د لیبیا اولس سره دا واک دی، او غواړي هم چې ځان په خپله راوړاندې کړي.
بلخوا د حکومت مخالف یاغیان د حکومت دغه داوی ردوي او وایي چې د تیلو د ترسیل خار راس الله نووف اوس هم د دوی په قبضه کې دی. په دې اړه د یاغیانو ویاندو ونیف بوهانادا رایټر خبرې جانس ته ویلي:
په یو بیان کې د لیبیا اولس او انقلابی ځواک د دې خبرې پخلی کړی چې دوی کومې سیمې قبضه کړې په هغوی اوس هم د دوی کنټرول دی، او د صدر کرنل قذافي ملاتړ کوونکي رسنۍ چې کوم خبرونه خپروي په هغې کې هیڅ حقیقت نشته. او تاسو خبریالانو ته زه دا ویل غواړم چې کومې سیمې موږ آزادې کړې په هغې اوس هم زموږ قبضه ده. نو دغه رنګ دا پروپیګنډې دروغ دي، او چا هم د دوی څخه د دغه ځایونو قبضه نه ده اخیستې.
بلخوا عینی شاهدین وایي چې دغه خار اوس هم د حکومت مخالفه یاغیانو په کنټرول کې دی. د لیبیا سرکاري ټلویزیون وایي چې د قذافي پوز د زاویا، مسراتا او تربوک خارونو کنټرول هم خپل لاسو کې اخیستی دی، او د بنغازی په لور پیشقدمي کوي. د حکومت لخوا د ورته داوو د آزادو سرچینو لخوا پخلی نه دی شوی. د بی بی سي ویبپاڼې له مخې د مومر قذافي پوز او حکومت مخالفه یاغیانو ترمنځ نښتو کې 13 کسان وژل شوي، خو عینی شاهدین دا شمېره ډېر ښایي. همدارزه رایټر خبری اجانس د لیبیایي حکومت ویاند موسی ابراهیم د خلیوای چې په ترابلس خار کې هیڅ قسمه جګړه نشته، او 100% کنټرول د حکومت په لاس کې دی، او چې کومې ډزې تر غوږو کیږي نو دا د ولسمشر د پلویانو لخوا د خوشحالۍ د منځلو ډزې دي. بلخوا بی بی سي ویپاڼه د یو تن د خلیوای چې په سرخار ترابلس کې اوس هم جګړه روانه ده، ولې خار د ولسمشر مومر قذافي په کنټرول کې دی. بلخوا د یاغیانو ویاند خاغلی شګان وای چې د جګړې له امله یو شمېر خلکو خپل کورونه پریښو دي. همدارز د تیلو مهم خارګوټه راسلا نووف کې هم د انخطو پترس کې اته کسان وژل شوي. د میدان جنگ لپاره مومر قذافي په سفارتي توګه هم خپلې هلې ځلې شروع کړې، او ملګرو ملتونو لپاره یې خپل نوی سفیر ټاکلی دی، خو تر دې دمه دا خبره واضح نه ده چې د خپلې چوکۍ سنبالولو لپاره به د لیبیا نوي سفیر ته د امریکا لخوا ویزا ورکړل شي او کنه. همدارازه د فرانس یو ورسپانې سره په خپل مرکه کې د لیبیا ولسمشر مومر قذافی ویلی دی ک هغه واک له لاس ورکوي نو دغه هیواد به د القاعده غوندې د ترګرډلو پټنځای وګرځي.
اسرار عالم مومن وو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دی پامیر ساحل او لند خبرونه.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په لیبیا کې د بشري وضعیت د لیدلو لپاره یو ډله استوي. د افغانستان د ننګرهار په جلال آباد کې دوه بمی چاودنې شوې چې پکې دوه کسان وژل شوي او 19 ژوبل دي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي بهرني سرتیري به تر 2014 وروسته هم د افغان پوځیانو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې کیږي. او چین امریکا ته ویلي پر تایوان د وسله نه خرڅوي کنه نو اړیکې به له خطر سره مخامخ شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوزو کراچۍ ته چرته چې د سین صوبې د کورونو چارو وزیر ډاکټر ذوالفقار مرزا د پیپلز ګونغړو ته په یو تر سره شوی وینا د حکومت په مرکز او صوبه کې لوی اتحادی ګوند ام کی ام سخت خبرګون خاودلې دی. د ظفر کریمینا تفصیل اورو.
تیره ورځ کراچی کې وی دستوري ته په وینا کې د سند صوبې د داخله چارو وزیر ډاکټر ذوالفقار مرزا وویل چې د کراچی ښار بلوچمشت سیمه لیارې کې جوړ شوې د امن کمیټي په نوم ډله د پاکستان پیپلز ګوند برخه ده. ډاکټر ذوالفقار مرزا وایي زوایم امن کمیټي والا زمونږ ورونه دي. زه د پیپلز پارټۍ د سند صوبې د مشر په حیث دا خبره کوم چې امن کمیټي د نن څخه د پیپل پارټۍ یو څانګه ده. سند صوبہ او مرکز کے دی پیپلز پارٹی اتحادی متحد قومی مومنٹ دا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا پدی خبر سخت غبرگون خود لے دے. متحد قومی مومنٹ دخپل غبرگون پترز کے نئے واضح نن دا سند اسمبلی لکونڈ سخا پریکون اعلان کرے بلکہ قومی اسمبلی او سینٹ لغونڈ سخا یو ہم بائیکاٹ اعلان کرے دے. دا متحد قومی مومنٹ دا مطبوعاتی چانگ پوینا دا سند پا صوبائی کابینہ کی شامل دا یتشوی گوند وزیرانو خپل استفاگانے دا دغه گوند مشرتابه سره جمع کړی دی. په دې اړه د ایم کیو ایم ډلې صوبایي وزیر رضا هارون خبریالانو ته داسې وویل
پاکستان او لندن کی رابطہ کمیټي مشاورت کرنے کے بعد
دی وای د پاکستان او لندن رابطہ کمیټیانې د سلا مشورې وروسته په دې خبره سره سلا شول چې ایم کیو ایم نور د پاکستان پیپل پارټي سره خپل اتحاد قائم نشي ساتلې.
پاکستان پیپلز پارټي کے ساتھ
د ایم کیو ایم د دې اعلان وروسته د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک د دواړو ګوندونو ترمنځ نوی پیدا شوی سیاسي تاوتریخوالی د کمولو په موخه د ایم کیو ایم د مشرانو سره د لیدو په هیله کراچۍ ښار ته راغلی دی. خو تر اوسه یې د ایم کیو ایم د مشرانو سره د ذوالفقار مرزا د بیان څخه د پیدا شوی صورتحال د حل په اړه خبرې نه دي شوې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی په پیښور کې د ډاکخانه ملازمینو د دغه ادارې د نشکاری او د نوو برتیشو کسانو د لری کولو خلاف کاربندیز کړي چې له عملی د پنشن اخیستلو لپاره راغلي خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي او د ډاکخانه د خلاصېدو په انتظار دي. د مشال خبریال شبیر احمد جان د دغه خلکو سره خبرې کړي چې په دې رپورت کې اورو.
پیښور کې د ډاکخانه نوکرانو د ادارې د نشکاری او د نوې برتی شوي کسانو د لرې کولو په ضد باندې هړتال کړی دی. د ډاکخانې نوکرانو د تیرو سه مودې راسې د حکومت لخوا د ډاکخانې د نجکاری په ضد هفتهوار یو ورځ هړتال کوو. ولی اوس دوی وایي چې د ډاکخانې د ملازمینو نوې برتی کړی شوي خپل خپلوان یې د نوکرانو ویستلي دي او دوی به دا هړتال تر هغې جاري ساتي تر څو چې د دوی مطالبات نوي منظور شوي. بلخوا ډاکخانې ته د لرې ځایونو نه راغلي پنشن اخیستونکي د یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې پکې بوډاګان، زنانه او نارینه په انتظار ولاړ دي. دلته راغلي خلکو د خپلو ستونزو پخلبان نے مشال لیڈو تا صدا رنگ ویل
میرا تو حکومت کرو نو سو وہ دا طالبان نے علی کا ٹیبل ٹائی کی کوئی ہمک کیو کئی خاص من ہر سال جو کو کون چار سے چھے میں مرتا ہوں نا کو وہ دا سال دا سے قانون دے کدے کے بل ٹیک صحیح نہیں کو جیسے جیسے بکر چالو کی خبر لا رک جائے تو بابا کے منہ کھل چھو پولیس کرا کی ڈنڈو چلے غریب بمئی ہم کو نہیں جلد لا کی کیا زما عمر کا چلے دا سی صاحب دی او څو څو باندې دی نظر نه نشته او دا خره جن سره نظام سره اوسه مې رسخت کو ما څه دا خره خبر څه وخت
خو کندغه دې نشته یو کنه چې سرم خوږیږي چې نشته نور څه نشته نو بس دغه دې موږ برانه قضا شي نو څه چلو کو معنی نو خو بس دا خواره نه راغلی یو کنه دا غریبه نه راغلی چې زم گاجت نه وې خو بس کټ کې به ملاست یو کنه بعد خو هم سر ته پروت هه تا نه ځار شي
یو کنه تکلیف نه نو سب کوم چې خزي پیلي پورې غکړی وته لیوای ما هر دغه شو ما څه خزي غریبونه نو ستې دی وو کوپی ته دوخله کړی وو شش سنایله څو څه کې نه چې موږ وخت ورو کړی
نو ته نو چې تکلیف نه څو کوه حکومت خبرارو نو حکومت کور دی خبر ور چې څو حکومت هغه تا کړی وي ته واس حکومت آرډر ور کړی دی واس چې هغه حکومت هغه آرډر ور کی چې درې کو ته درې بي کی کني درې بي نه لره زنه والا چرغه لای ته خو ګوډی ګرځو دا مسای مر سره دا
against this study double generally ki all takhpal kasan bi abarti kai zam jifyo ke mong da shashal ch double generally kasan rastoli da transfer kai no lyaz zam da program de chkam pre di da no wapas ni asha par
da da ne wal da ch hukumat sawra jwan de da khana ke nay barti kle shwe kasan da nokaro sa kha farakh kdo Shabir Ahmad Jan Mashal Radio Pekhawar
da mashal khabar yalan khabari tolaniz kulturi aw adabi reportuna jodawi ستاسو لپاره د مشال ریډیو پر روان خبرونه کې اوس هم زو سواته چرته چې د نننا د پولیو ساسکی ورکولو کمپاین شروع کیږي چې درې ورځې به دوام لري د دې کمپاین تر مخه به د سواد 15 پته یونین کونسلو کې 3,30,000 ماشومان ته د ساسکی ورکل کیږي په دې لړ کې مقامی علما هم د محکمې صحت د کارکونکو سره د ملاتړ اعلان کړي او د مشال ریډیو د خبريال نیاز احمد خان په دې اړه دا رپورټ اورو
د خیبر پختونخوا نور برخو پرنګ سواد کې هم د فولیو رنز مخنیوي لپاره درې ورځنۍ فولیو ساسکو ورکولو لړۍ د نن نه شروع شوې ده چې پکې به د محکمه صحت کاروندان د سواد 15 پته یونین کونسلو کې 3,80,000 د 15 کالونو کم ماشومانو ته دغه ساسکي ورکوي د دغه مهم لړۍ په باقاعده پرانسته د محکمه صحت چارواکو سیدو شریف کې د ډي سي او دفتر څخه وکړه د فولیو رنز څه شی دی او د دې له وجې ماشومان او د هغوی کورنۍ د څه قسمه مشکلاتو څخه مخ کېدای شي په دغه اړه سواد کې د نړیوالې ادارې یونیسف مرستیال ډاکټر بدر منیر مشال ریډیو ته وویل
کوم بچی چې پاله جو وي پولیو پاله جو وي نه بس تر دوم عمر پورې د خلاصو په خلاص شو د ټوټل په مور بلر باندې ډیپند شو کفرس کده خي دا معشوم خو د غریب تر دغه سره تعلق ساتي کورنۍ سره تر ساتي کنور سن شي ګل سبق پونی پلان لخوا کشي وي کنه زنلخ وکشي زنلخ وسوګټي
ډاکټر بدر موري وای چې سواد کې کال 2003 نه تر کال 2005 پورې د پولیو رنس په مکمل توګه ختم کړی شي او د محکمې صحت کاروندانو ته په دغه لړ کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شي او ولې دې سیمه کې د وسلوالو طالبانو هلو زلو او په 13 د مولا فضل الله په اف ام ریډیو پروپاګاندا او د وسلوالو د یری 19 ماشومان ته دغه ساس کې ورکولو څخه انکار شول چې ترې سیمه ته لوی زیان ورسېدو
2008 کې 4 رپورټ شو او 2009 کې 20 رپورټ شو او 2001 کې یو رپورټ شو د هغه زیګ رپورټ شید کم ځینو کې چې د 2007 ول 2009 سپتمبر پورې کمپاین نو شه که زیاتر په هغه زیګ د وایرسو
فولیو ساس کې ورکولو په ضد د وسلوالو له اړخه مخالفت او دغه ساس کې په مذهب کې ورکولو حرام ګرځولو پروپاګاندا په ضد مقامي علما هم د محکمې صحت سره ملاتړ وکړو په دا اړه په مقامي توګه جوړ کړی شوی شورا کمیټې مشر مولانا میا نور بادشاہ د خپل هلو زلو په اړه مشال ریډیو ته وویل
حدیث کې راځي حضور علیہ السلام فرمائی یا عباد اللہ تداو اید اللہ بندگانو تاسو دوائی نکوئے زکا اللہ پاک ندے نارید کردے یو مرض مگر دا اگے دا پارے یو دوائی ہم را لے گلے دا او مومن قوی چی دے دا دیر بہتر دے دا ضعیب مومن نا نو دا دغی پا بنیاد باندے چی کلا طالبان دا ڈیزین لارو او دا فوجانو مدے ام علاقہ بندے امن و امان راستو نو علماء ہم دا پریزو گنا لچی پر مذہبی توڑ دے دیو کی او دلته د قومي اداره تحقیق او ترقی یو شپږ رکنی علما شورا قائم کړه او هغه کې خجید علما کرامو او هغه علما تستاسو په ذریعہ د پریس په ذریعہ باندې میسج ورکو دا غړي ډېر ریسپانس راغی هغه علما خطبه ورکړي تقریبا 88 خطبات د زمو سره پر ریکارډ باندې چې د جمعهتون کې علما د منبر نه ورکړي د پولیو د قطرو په باره کې چې دا ډېر اهمي دي پاکي دي حلالي دي پدې کې مزر سیات اشیاء نشته
د وخت په سواد کې د پولیو رز مخنیوي لپاره د 2000 څخه سیوا ټولګي د غساس کې د سواد لری پرتو سیمو کې د 15 کالو څخه کم ماشومان ته ورکول لپاره کار کوي چې تر تما سرګندکیږي چې دغه محمد دا کال د سواد څخه د پولیو دغه رنس په مکمل توګه ختم کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو سوات.
اوریدونکو، تاسو د سوات نه د نیاز احمد خان رپورت اوریدو، او اوس هم په خبرونه کې زو خیبر ایجنسی ته چرته چې د جمرو د سخی پولیسیمه کې د لارې د بندیدو له امله ځایي خلک د ستونزو سره مخامخ دي. دا لارې په کال 2008 کې په دې سیمه کې د یوې چاودنې وروسته تړل شوې وه چې اوس خلک دغلته ډېر مشکلات لري. د خیبر نه فرهاد شنواری اورو.
د خیبر ایجنسی په جمرود سخی پل سیمه کې د مهمو لارو د بندیدو له امله ځایي خلک د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د دغې سیمې خلک وایي چې دلته د کال 2008 په اخر کې یو چاودنه شوې وه چې یو شمېر دوکانونو او سرکاري ودانیو ته زیان اړولی و، او پس د هغې چارواکو دې سیمې ته د تلو راتلو ټولې لارې وتړلې او لا هم بندې دي چې له وجې دوی په پیدل سفر کولو باندې مجبور دي او خپل ضرورتونه د نورو اوګدولارونه پوره کوي. په دې حق لباندې د سخی پل سیمې یو څو تنان مشال ریډیو ته وای.
عبدالکریم نامه د سخی پل کې دکان دی. تقریبا دا خو دریم درې کال کېږي چې بند شوی. موږ د هډې مشکلات ډېر تعریف ته او الان کې موږ ته ډېر مطلب چې پروګرام سلام دوه بیمار سلام مرتوي او بو سلام مرتوي او سکونه مو شمو چې دنه مې غو سلام می ګوډه بند شوی د ډېر خراب دی ځکه چې انتهایی تعریف ځکه چې موږ در بند شوی او تقریبا مسمو بیمار شي یا مرده بل مړ شي موږ
ٹرانسپورٹیشن پہ باندھ کی خلکو ته باندې ډیر تکلیف دی کنه. کم خلک چې کم د جام طرف ته درومي یا شګې طرف ته درومي یا پېښور طرف ته درومي کنه دغه پر چې کم د ایکسپورت وغیرہ وغیرہ امپورت چې کم شینه کیږي دل لګن نو هغه چې کم د بند شوی دی بلدا چې کم ته شوکی پر دغه پر بیگ مسئلہ چکم دے کریٹ ایشو دا اوی چکم دے سامان شروڑائی مطلب دے چکم خلکو سی کی کنا اوی چکم دے ٹرانسپورٹیشن مسئلہ او تے ڈرا زیادہ دا اندغه وجہ نہ چکم دے ستن زیادہ غصہ مخشوی دی
کلمو چ د دغه سیمی یو مشر نو پختل چ د سخی پل د لارو د خلاصولو په حق لمو چارواکو سرا س خبر یتر شوی دی او کنا نو په دې اڑا راتا دوی وایل
نام مقاصدار دا او د سپیشن کی وسګما او دا پو روډ دے او بند کړي نو موټر جی نو لارې بوجی او نو بیا ته بری دی نو دیم کال وو دا سره تا وی و پی پولو پټو باندې حکومت چې کله موږ وګورو یوه کولاو لازم واره ته وځو چې زموږ شي سړک نه به وکولاو کو زموږ څوک نشته نو دې ټیکټري موږ دې موټرې موږ دې سړک کې مړ شو او لار نه کولاوي نو بس میرا باندې کړه دا کولاو کړه نو دې اجزان خلک برا دې ماشومان دې بیماران دې بکه او بس لار نه شته دا څنګه ډېر پیسې نه غواړي
د سخی پل د لارو د تړلو له وجې د مشکلاتو سره مخ شو. د دغه سیمې د خلکو په حق لمو چې کله د ځای انتظامی نظر واخیستو نو دوی دا درس پل کړو چې سخی پل د خیبر ایجنسی یو داسې منځنۍ سیمه ده چې شاګی تانې پیښور جمرود بازار او ملاګورو ته ترې لارې تللې دي او اکثر وسلوالې د خپلو بریدونو تر سره کولو دپاره کاروي نو ځکه مو دا لارې بندې ساتلې دي او تر څو چې په دې سیمه کې د امنیت وضع ښه شوی نه وي نو دا لارې به بندې وي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، د خیبر ایجنسی نه اوزو ډیر اسمل خان ته چرته چې د تیر کال د سیلابونو له امله په سیمه کې د ګاید بند په نامه یو حفاظتي دیوال اغیزمن شوی دی او خطر دی که دا بند مات شو نو د ځایي خلکو ژوند به د خطر سره مخامخ شي. د دې ځای اوسیدونکي وایي حکومت ته د دوی دې مسلې ته په سمدستي توګه پاملرنه وکړي. په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود تفصیل راکوي.
د اباسین دریاب د سیلابونو نه د حفاظت په غرض سږ کالونه کم یوه پیړۍ مخکې پیرنګیانو د ډېر اسمیل خان ښار ختیځ کو تب لور ته د ګاډ بند په نومه یو حفاظتي دیوال جوړ کړی و چې کوم تیر برنونو سیلابونو د چولای نقصان کړی دی. په دا وجه د ډېر اسمیل خان 12 لک اوسیدونکي د غټې تباهۍ او خطرې سره مخامخ دي. اسلم خان ایڈوکیٹ دا بند دا دیر شار دے وشے دن کے جوند مرگ بولی او زیادتوی چھ ذمہ داران دے پا دا لڑک شے نور اس ترگے نہ پٹھاوی
دا سی گائیڈ بند دے دا تقریباً نول سوا یو وشتم یا سلور وشتم پورے دا بند جوڑ دے دا دی ڈی خان دا جوند دے مرگ سوال دے کہ تیرے دا بند جوڑ نشو خدای دے او نکی سی بالکال بیادا گا سی سیلاب راشی نو ڈی خان شار تا با دیر لوی خطر با پیش ہوی تا با ڈی خان کرا چاہ پورے بورس دے نو مجھ دا حکومت تا خواست نوٹس واخلی حکوم پیسے رکھ لی بند بند خرچ کی خان دا شار تحفظ ہوش
دا ڈیرا اسماعیل خان پریس کلب صدر احمد خان کمرانائے افسوس کا وی چھ پرنگانو دے شار او دے میج دے حفاظت دے پارا دا بند جوڑ کڑائی وو خو میج یہ پالا لائن شو
گائیڈ بند دا فرنگیانو جوڑ کڑے ہو ڈی خان حفاظت لپارا دا بند تقریباً 8.5 کلومیٹر پوک دعا لی دے اور افسوس خبر ادا دا جی انگریزان ادا جوڑ کڑے اڈی خان ساتولو لو پارا لیکن مگ دا بند پالا لے نہ سنا دے دے حفاظت کا ولے سو اور رستہ سیلاب کی اندیے مانی اوبو اٹیک کڑے ہو اور تقریباً 125 فٹ حصہ ڈیرا ڈیمیج کڑے ہوا
دا ڈیرا سمیر خان یو بلو سے دنکا عبدالشکور پا دا با راگ سے پا دا رانگ جا گی جی
پکار دے چی دا کم اتیا کالو سے یو بند گا اگر دے شار حفاظت کرے اوسم مطلب دے دا نوی بندوں اوسم دے ایشہ دے پکار دے چی کروڑوں روپے حکومت اور کئی دے تو نور پروٹیکشن وار کی چے ہم خلق بز رکی وے رہی یہ وشواس ہی اگر ہم ختم سی
خود ڈیرا اسماعیل خان پر پور ڈویژن دے او بخور ایگزیکٹو انجینئر واحد علی شاہ یائی چھ خطرہ نشتا خلق دے بے غمہ شی پ گائیڈ بند با پ دوے رزق شے کار لا گیا شی
دج کیم گائیڈ بند ہے پتے بندے تے پیرات دی خان سیٹ دے بندے منصر دے دا دا ویس کیم سیلاب رغلا دے پوا جا بندے تے نقصان رسولا ہے کیم چے دا سیلاب سیزن رسی دے اغنا والا وال میجا دے دے پورا پلین نکلے دے انن مو ٹکے دور تو ورکا ڈر ہاں ویر کا انشاءاللہ پدوی رزق شو نہ نہ ٹکے دور چار شریکو او میرو دے سیلاب دے سیزن دے رتلک نا والا وال چے دای کنا دای ٹھیک کی خلق دا بیغام شی او اس صدا سے خطرہ نشتا
دے ڈیرہ اسماعیل خان او سے دن کی یہی چ گائیڈ بند نہ یو زائد دے ڈیرہ اسماعیل خان شہر دے حفاظت زمین دای بلکہ دا دے شہر وا زنی تفریغا ہاں دا زکا ضروری دا چ دا دے دش غورنے پغرز دے گڑندی کا دمونا وا خستل شی سیلاب مسعود مشال
او ریدن کو تاسو مشال ریڈیو تغوگی پا کراچه که تیر اورز دا عوامی نیشل گند یو مشر امین خطک دا زرد ناسا پی دوری لکبل وفات شو دا نوموری جون او سیاسی حسو تا پا کراچه که دا مشال ریڈیو خبریال زفر کریمی پا دی ریپورٹ که کتن کردی
ایم کیم او دا این پی مذاکرات چی دا کراچه دا طول رست پارا دیر بہتر دی زما خیال دا چی مونگ ایم کیم سر مذاکرات کو چی پا دو خبریو یو د پختون روزگار یو د پختون تعلیم
دا غک د 50 کلن پختون سیاستوال امین خټک دی چې د کراچۍ ولی هسپتال کې د مشال رډیو سره په مرکه کې په ناروغ وجود بیا هم پختون او پښتانه یادول امین خټک په 1950 کال کې نوخار ضلع په جلوزی سیمه کې سترګې غړولې وې نوموړي په طلبه سیاست کې د برخې اخیستو وروسته په ړومبي ځل کال 1980 کې د کراچۍ پټیل پاړې وارډ صدر وټاکل شو کال 1980 کې د هغه وخت نیشنل ډیموکریټ گوند لوری د کراچی ڈویژن صدر وٹاکل شو کال 1994 کې د عوامی نیشنل گوند سند څنګه مرستیال مشر او بیا په کال 1996 کې صوبائی صدر وٹاکل شو کال 2001 کې چې کله ارواخات اجمل خټک نیپ یا نیشنل عوامی پارٹی جوړ کړه نو امین خټک د دغه گوند له مرکزی مشرانو او د اجمل خټک له نږدې ملګرو څخه وو کال 2003 کې نیپ د عوامی نیشنل پارٹی سره د یو ځای کېدو وروسته امین خټک د عوامی نیشنل پارٹی سند څنګه مرستیال جنرل سیکرټری او په کال 2006 کې د یاد شوی ګوند مرستیال مشر وټاکل شو او تر مرګه په همدې وحده مقرر وو د امین خټک د ژوند په اړه دارواخات همزولې سیاسي ملګری او د عوامي نېشنل پارټۍ کراچۍ پخوانی مشر قاسم جان داسې وایي
امین خټک چې کله د ان پی د کراچۍ صدر و نو زه جنرل سیکرټری او یو ځم چې ډېرې خلې ځلې منډې تړلې کړې دي امین خټک چې کوم دی هغه په هر وخت مطلب 40 ghante چې کوم دی د پارټۍ سرګرم کارکونو ډېر زیات مونږ ډېر
د پښتنو محصلینو ډله یا پښتون سټوډنټ فیډریشن پخوانی غړی صحافي او لیکوال اجمل خټک کشر وایي چې امین خټک یې د تیرو 3 کلونو راهیسې ملګری پاتې شوی دی نوموړی د هغه د ژوند او کار په اړه داسې وایي
هغه که د غریب خبره کوله نو هغه خپل او غریب وو د هغه یو غټه خوبي دا ده چې هغه عوامي سړی وو د ټول جدوجهد چې دی هغه خپل نظریاتو او د اوچتولو د پاره او د لرو بر افغان د خېګړې د پاره ټول خپل ژوند تیر کړلو، د خپل ژوند قام د پاره وقف کړو او د خپل ژوند کې د خپل ذات د پاره هیڅ ګټه ونه کړله. او هغه یو داسې مثال سیاسي کارکنانو د پاره پریښودلو چې هغې د وجې نه د ټول عوامي نېشنل پارټي
د پختون سټوډنټ فیډریشن یو بل غړی او صحافی ضیاء الرحمن وای چې امین خټک خپل ټول ژوند سیاست لپاره وقف کړی وو.
رنما سره سره هغه په دې کراچۍ کې سیور سایډ کې او په دې لیفټ مالکو کې ډېر مشهور وو. مزدور تاریخونو کې غټ کردار ادا کړو او ورسره ورسره سندیانو سره بلوچانو سیاسي ګوندونو کې مغړي خط تعلق کو.
امین خټک په بیلابیلو وختونو کې د فوجي حکمرانانو خلاف تحریکونو کې ژوندی رول لوبولی دی. نوموړی په دې لړ کې څو ځل جیلونو ته هم تللی دی. هماردی تحریک، ولی خان رهایی کمیټي تحریک او وفاق بچاو تحریک کې امین خټک نه ستړی کېدونکی کردار ادا کړی دی. امین خټک د 2011 کال د مارچ په 16 نیټه د زړه د ناڅاپي دورې له کبله له دې دنیا سترګې پټې کړې. کراچۍ کې د جنازې د مراسم وروسته د نوموړي مړی د هغه پلرني ټاټوبي نوخار جلوزۍ ته نن سهار لېږدول شوی چې هم هلته به خاورو ته سپارلی شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پېښور بورډ بازار کې افغان شاعرانو د محترلام بابا ادبی ټولنې د سوري لاندې یو تنقیدی غونډه کړې. باز محمد عابد نه تفصیل ورو.
محترلام بابا ادبی ټولنه چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د پېښور په بورډ کې خپلې ونیزې غونډې کوي، د یو شمېر ځوانانو ادبي او هنري تنده خړوبوي. تېره ورځ پکې د نظیر الله قریشي په غزل کره کتنه وشوه چې کره کتونکو یې خامه او خوبۍ ور په ګوته کړي. دا چې د یادې ټولنې غونډو کې په کومو موضوعاتو بحث کېږي، د دې ټولنې مرستیال او ویان عبدالوهاب ساروانی په اړه مشال ریډیو ته وویل.
لکه په تېره اونۍ کې څه شوي، هغه گزارشګر زمونږ واوروي او نور ملګري په هغې باندې خبرې وکړي چې گزارش ښه لیکل شوی او که نه. دویمه برخه پکې دا وي چې یا نثري لیکنې وي یا غزل وي، په هغې باندې ګډونوال خبرې کوي. او درېیمه برخه دا وي چې آزاده مشاعره کېږي پکې. په دغه مشاعره کې د لرې پښتونخوا او د برې پښتونخوا ټول شاعران او لیکوالان ګډون کوي، پکې خپل خپل شعرونه اوري.
نظیر الحق قریشي چې خپل غزل یې کره کتنې ته وړاندې کړی او مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل.
کوم وړاندیزونه ملګرو کول دا ټول دیس قدر ول دی، زه تنه خوشاله یم. شاید په غزل کې څه کمی زیاتې ووسی، نو د ملګرو په مشورې سره موږ اصلاح کولې شو. دې کې خاص خبر نشته، زه ټول ملګرو نه خوشاله یم.
په ادبي غونډو کې د کره کتنې اهمیت دی. دی پختنی ته شاعر او لیکوال فضل مولا تورکی صدا رنگی جواب وای.
د دې بایس کی چې ملګری لیکوالان نورم لیکنه کې کوشش وکي، خلک کني وکي، معیاري لیکنه وکي. او دا فقط کې د نور ګډوال د فارم یو سنفی کلاس یو درسي کلاس باندې جوړ شي، هغه دا غوې نزدې کړه کې په خپل کرام کې په خپل اشعار کې نو د خپل کلامونه په خپل اصلاح کې او دا انده د فارغ خخ اشعار ټول ته تقدیموي.
د غونډي اخیر کې آزاد مشاعره هم تر سره شو.
دې وسه زندگی ته مهران يم، رقیبان رانه چاپیر دی، یاران نشته. او د سحر لسترګو اوخ کی را وریږي، چا ویل چې په دې چم کې باران نشته.
په یو نوی رنگ کې رنگ له خدای غواړم، سپین دی ورک شي غنم رنگ له خدای غواړم. مال دولت مې دل هر چا ځنی زیات وي، خو مزاج لکه ملنګ له خدای غواړم.
یاد دی وی چې په پیښور کې د لزګونو سیمایزو ادبی ټولنو او جرګو ترڅنګ د افغانانو سو ادبی ټولنې هم شته چې یوې هم د محترم بابا ادبی ټولنه ده چې په افغان شاعرانو او لیکوالو سربیره ورته مقامی شاعران او لیکوال هم ورزی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په دې خبرونه کې اوس هم د بلوچستان میزان چوک ته ورزو چې د کوټې له نامې سره د سیادیګي لکه له پېښور سره چې د کیسخوانی بازار یادیږي. دا د کوټې یو ځانګړې او مشهوره سلور لار ده او د ښار د ورکړې راکړې مرکزی مقام دی. نیاز مساخیل په دې رپورټ کې دغه چوک ته بوزي.
دا میزان چوک دی و دې ته د کوټې زړه ویل کیږي. په صبح کې خلک په کوټه کې د بل ځای له نامه سره ولد وي او کنه، خو د میزان چوک نوم یې خامخا اورېدلی وي. راسي نن د میزان چوک سیل وکړو او له نږدې څخه یې وګورو چې دا څنګه ځای دی. د میزان چوک یو دوکاندار دا سلور لاره سدا سره پیژني.
زما نوم جهانگیر شاه، زه په خپله د رسی کار بار کوم. میزان چوک دا خو د وخت د انګریز د وخت څخه دا نن پرې شول سوی دی. میزان چوک دا ډیر مشهور چوک دی. دا چې د کوټي مین سنټر دی او زړه دی او دا چې دا تقریبا د هر ملک او د هر رقم انسان چې دی دا چوک له خامخا د بازار له تقریبا یو میاشت قدر مکه یو انګریز راغلو دغه سم خپل د پښتنو وکړ چې بیت میزان چوک له څنګه راغلی. نو دا ډیر مشهور دی او موږ دغه ځاسره روانې د میزان چوک نیت باندې روانې چې به میزان چوک له خامخا دی.
د میزان چوک د یوې کوسي اوسیدونکو یاسر علي د دې ځای د دکانو او بلډنګو په حق له صدا سیرت وویل.
کله نموش پیدا سوی دا روبی میزان چوک دا کمبلونو دلته فروخ کیشی دلته هر شی ملاویږي پارزان بای ملاویږي څنګه دلش مختور لاله سبزی منډی دی لاله سبزی پارزان ریټ ملاویږي او نور دلته چدی دا علاقہ خاص طور پر دا کمبلان د پاره ډیر مشهور دی. بلدیا پلازا چدی دلته ګرد کمبلونه خلق مسافران راځي د پټ کمبل ډیر مشهور دی. دلش مختو لار سیالته چدی بای سونار دکانونه دی لاله نو ډیر خلق دلته نه خریداریم کوي.
د میزان چوک یو پیژنګلوی د دغ ځای د کتابو دکانونه دي چې خاص د چوک وسنګ ته لیدل کېدای سي. په دغو دکانو کې د یو دکان کارکونکو محمد اقبال درس کال په خو هغه وخت یادوي کله چې دوی دلته د کتابو خرڅولو کار شروع کو.
دا مخ کې کار پارکینګ و اخبار فروشونه دلته پټړی کې ناستو اخبارون خرڅوله. جنرال زیولک چراله غل الټمنټو کې اخبار والو ته بیا را دغه وخت چې حکومت راضي وای دا زیونه مشبخه جوړو لیکن دا دروسه پوری دا هغه ترکه چې کوکو دکانونه دي.
محمد اقبال زیاتوی په خوای کاروبار ډیر شو لکوټی سره سره د صوبې لنور سیمو څخه چې بکل خلک د کتاب په لټون کې وو نو دلته به لازمی راتلل. خدای وای
کاروبار نن سبا مزه نسته تقریبا ډیر سرسو مخ کې خل تقریبا موږ ډیر کتابونه راوړل رسالې او دا موږ ډیر راوړل اوس ډیر فرق یې سو دی. انټرنیټ سو کیبل سو اوس هر ځای کې کیبل دی خلک سره ټایم هم نسته زیاتر هر یعنی جلسې جلوسې دلې کې چې دماکي اصل ټارګټ دغه ځای خلک هم دغه بیری چې د تنه راځي مخ کې خو موږ ماشام در یو بجې پوری ناستو اوس آٹھ بجې کې یو شی هم نه موږ دکانونه بندو سو.
د میزان چوک یو بل مهمه پیژندګلوي د دغ ځای د غوښې مارکیټ دی چې د صوبې د غوښو تر ټولو لوی مارکیټ بلل کیږي. له سهار تر ماښامه دلته د کوشنۍ او لوی غوښې د اخستلو دپاره د خلکو تګ راتګ کیږي. د یو دکان مالک عبدالله خان وایي
دا خو د شپېته کارې وسولی د مارکیټ په دې کې اوس ګند دی د ګرد داچ کچرې دي پکښې کې نه ګراک راتلی سي نه بل راتلی سي د حکومت هېڅ توجه نشته پکښې کې نه څوک چرت پکښې کې وایي نه بل پکښې کې کوي.
د کوټي تر ټولو لوی بلډینګ او لوی پلازا د بلدی پلازې په نامه په دغه میزان چوکې ده. په پلازا کې د سړی یا کمبلو سی ډي کیسټو او اکس جوړولو سره سره نور کوشنی او غټ کاروبارونه هم ترسره کیږي. یو دکاندار چې ګړی خرڅوي د ګراکانو د چنې وهلو یا د نرخ د ښکته کولو له عادت سره ټکوي.
ما نام غلام سخی دی اوس یو شی خبر دا شی نه د پنځوس په بای کې په دېرش په پنځه په خرڅوي ګراکان خو مخاشې نه وایي ګراکان ته اوس شل په وایي دېرش په پنځه غواړي.
که تاسو اول وار کوټې ته را روان یاست نو لواره د میزان چوک د لیدلو پلان هم له ځان سره جوړ کړئ. ولې چې د خلکو په وینا د میزان چوک په لیدلو سره د کوټې چکر نور هم دو چنده کیږي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
مشال ریډیو ته غوږی. یو ځل بیا پامیر ساحل د مهمو خبرونو سره.
ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په لیبیا کې د بشري وضعیت د لیدلو لپاره یو ډله استوي. د افغانستان د ننګرهار په جلال آباد کې دوه بمی چاودنې شوې دي چې پکې دوه کسان وژل شوي او نولس ژوبل دي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي بهرني سرتیري به تر 2014 وروسته هم د افغان پوځیانو د روزنې لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. او چین امریکا ته ویلي پر تایوان د وسله نه خرڅوي کنه نو اړیکې به له خطر سره مخامخ شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه هم پر دې ځای پای ته رسیږي. تاسو پورا په شپږ بجې ډیو ریډیو اوریدلی شئ. سبا به تاسو په وخت سحر په 9 بجې تاسو سره خبرې کوو. تر هغه پورې د ځان ډیر خیال ساتئ او شپه مو په خیر.